السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو خبرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش او ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوتریش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس وروستي سفر ته په اشارې ویلي چې دوی دا سفر په ستونزمنو شرایطو کې کړی او دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پانتونونه یې وربند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره هغه عوامل دي چې تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو بیا تر دې وړاندې له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه یا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشې کېدو په اړه دوی خبر شوي، خو نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشې کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي وو او نه یې اوس د هغه د خوشې کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشې کېدو هرکلی کړی، خو په عین حال کې طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشې کړي. پر هر په ننګرهار کې د همیشه بهار ټلویزیون خبریال و چې د مرغومي په 19مه له جلال آباد څخه کابل ته وغوښتل او توقیف شو. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د مرغومي په 19مه په کابل کې ونیول شو. طالبانو د دواړو خبریالانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د رواني مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزې لوبې وکړي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی وایي
شارجې ودل چې موږ کوم دغه تمریناتو پوره پوره مده یو انشاءالله او کوشش مو دغه چې دا روان سری ته پاره او ار ارخ چې موږ په پیښو چې کوم ځای کې کمای دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره سره.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډلمشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډلمشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د ایران مخکخ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په ایوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه یې د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوي د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. تر دې دوه ورځې وړاندې شمالي کوریا له یو اوپتل څخه دوه کروز توغندي په ازمایښتي ډول توغولي وو. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. وخت نوبت نه دی رسیدلی بیرو با چیل مچیل وي نر او ښځې سره یو ځای وي ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم ما ځان سره راوستی دی دغه پیسې ما ته راکوي بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکه حسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي ل واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیکت رالیکت د خپلې سوداګرۍ لپاره لام دی لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړی موږ د ویل شي وي چې سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستلی شي. بیا موږ سبا ملازان سره تللی موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلی بیرو با چیل مچیل وي نر او ښځې سره یو ځای وي ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. او بل ځای همیشه څو وارې تللی زما سره مې ماشوم په غېږ کې وي باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم ما ځان سره راوستی دی دغه پیسې ما ته راکوي بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر و، بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیرو بار چل مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته که چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعضې وخت بانک یو شرط ایږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدا راغلی دي که دغه اخلی هغه دي که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستي، بیا هم چې سره فایده وړي دي 500 افغانۍ موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري، وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد اورځي ماشين ته ناستې خیاطي به ګندل وکړي له سخت طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خود خزل لپاره به خې زمينه سخت ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمی په ډیر سختۍ سره تیر کړې، مریضان په خلکو باندې راغلل، پیسې بدې وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کیدی او زینش مرخصله. کله چې غوړم چې پیسې هو باسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پرسی، یعنی د پاتن کې چې پیسې پکاري خپل پیسې ته بسړای لاسرسای نه لري خپل پیسې بنس رخصته.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګر مېرمنې هم لګانو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیوال وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخکېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګیده سوداګري ډیره پیکښه. هغه وای د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو لويري هم خپل پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خو دې زکتې امنیتی ستونزې ډېرې وي او دوی نسو کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوی ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولی چې هغه ټول په بانک کې خوي. له بعد مرګه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دې پیسې په بانک کې پاتې شوې. کومې چې درلودې او رایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله خلک نوبت به یې نیوه بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سهار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي بیا هلته نوبت به م نه ورته بېرته به بیا کور ته راتله. او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودی نس وکولای چې له 200 نه ډیر راوبس.
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډیر ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نسته. هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته او کوم میرمنې چې دي غوی داندې لري هغه هم روزمره نسي تلای. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بیرته به ځي او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کوم پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بیکاري سي او له بلې خوا هم دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی. دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاست تاسو یو افغان سوداګر یاستی درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما تم ډیر جنجال جوړ کړی ځکه چې موږ هغه کومه اډر چې خلو هغه کبهره ودو کې یو غوږ موږ ته پیسې را لګي موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل 200 نه ډیر نسو راایستلې. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتک ډیر راته ستونزمن دي ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولګو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې. خو اوس له بعد مرغه چې لیکل او را لیکل ډیر سخت شوی.
سوداګري د څومره خان سره مخ شوه ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډیر ستونزې جوړې کړې دي. ام د بانکو ځکه چې خلکو سرمایه چې د غټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لګل را لګل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نه شي کولای خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید په هفته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت نه سم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې محرم نه محرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه نوبت در نسي. نو کوم پیسې چې د هلته دي موږ ګورو چې زیاتر میرمنې د هغوی اوس داندې نه لري د خوړلو د څښلو لپاره چې نهسته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي خو هغه پیسې هم نه ورکول کیږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور سو ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې به ځي مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي د بانک اول به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه بیا یې نوم په لیس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولای په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپل کوم پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل له لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډېر بی باور سو ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسی راایستای سامي. او بل داسې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعین سره سم چلند نه کوي او که ښځینه وي او هغه کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکراره وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي. او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي دغه وزره 3000 روپۍ معاش وي او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبات ورسي ورسیږي او خپل معاش تر لاسه کی بیا وسی نوبات را ورسید او کوونه رسید نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې له چې بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسیږي.
کیدل اوس خمخ کی خلکو په تیر بیا میرمن خپل پیسې چیري او څه ډول ساتلې په امریکا کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکارې لکلیوالو خدو سره وو راتوي د نوموړې په باور په خانه خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي
په خوا کې خزي خپره دی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمقول د لپاره به خزو ته ورکوله خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بورې په ډبه کې به ساتلې او آشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله او به ساتله دا ډول باندې پیسې زیرمکېدلې هغه وخت کې پیسې کمی وي پیسې نه وي اصلا نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او خزي خپله په کاروبار شولې خپله د ګټې وټې سولې په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلای سو یا په فرض مثال چرګان به وساتل هغه به خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدې او مسته به خرڅوله کوچ به خرڅو پیروي به خرڅو پنیر به خرڅوله ځانته به پیسې زیرمه کړلې یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړې و داغه نه به لګه مګه دی خو خو به سره برابر کړلې زیرمه به کړلې یا قره قره داسې کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره مور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابینس کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور دلور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانی یعنی سر ضربه رانی ولا چې پیسې می بیزای لرن شي په تلابه بن شي تلابه پروتی راته او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي او مکتبونه وای او ماشو تنخواه اخلي معلم مسی ډاکټر اسی قابل اسی نرس اسی په ټولنه کې ووزي د کار د پاره او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسی چې اوس خونو زکولای سم زما درې خپل لورګان می دي دوه می ګورګان دي دوه می د یو رنګورګان دي دوه می د اندرور لورګان دي دا ټول تکزه ټکر رانی سم تار رانی سم په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم دغه غاړي چې پنځله شل دانه غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم ډیره پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د سې تجارتونه پیدا سو نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا نه دي سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي.
تاسو بیل کارونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې بوي دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې بوي د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید د یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړې دي زحمت یې ایستلی زیار ایستلی خپله یې ترلاسه کړې دي نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلوم وي بیا به یو چاته یې ورکول یو اعتباري کس ته فرض مثال ورورې یا یې لیوار یا یې د کاکا زوی یا یې وراره یا یې زوم فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچوه بیا به ماته زما پیسې به ما نه ورکې نسي که ګټه راکوې که نه راکوې تر ګټې دې زه تېرم چې ما سر پیسه مقصد ورک نسي پیسه به مې درسره یي بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو اعلانات وشو تلویزیونو کې راډیوګانو کې چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ هم خپل پیسې درته پرتی. نو دا یو ډول خوشبینی و د شوزو د پاره. او اکثره شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه هم راوړ په بانک کې تحویل کړ، چا چې په نقدی درلو د لاغه هم راغله په بانک کې تحویل کړ، چا چې سره زر درلو د هغه هم خرڅ کړ، نقدی پیسې کړلې چې دلته خو په بانک هم ګټه راته راکړي، هم خپل پیسې رای وړل په بانک کې واچول. خو داسې ټول خو خپل پیسې بانکونو ته ورسپارل، او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظ وي. نو یو ډول سکون دغه خزو ترلاسه کړل او خپل پیسې زیرمه کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړې؟
خزی چې ورغلې مراجعه وکړه خپل پیسو ته پر بانکونو باندې، د حاکم نظام د خواڅ خچ کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی، باید پر دې ټولو پوسو. هغه خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاس ور کړی وو او نه غوښتل چې ټول پیسې د لاس یې لار چې ټول څونه زب بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توزیع کوم، نو هغه چې ما په کار اچولې د هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباری خلکو ته چې دوی هغه دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کو ټول خو وتښتیدل د وطن نه لاړلې، نو د خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو. نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم مو چې په هفته کې به 40000 افغانۍ یا $200 موډل $200 داسې به دغه خزو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 د پاره او دغه 40000 افغانۍ د پاره د سهار د شپږ بجې څخه لار څه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې دریګه د ګرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد چیرې پمځکه کې کینه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کینه، چیرې کانتین سره کینه، دا غزې څخې ګول ډوډۍ یو دانه بولانی اوخره، مریض جوړ سه نه جوړ سه، شل رقم ضرورتونه الته یو خزته پیښیږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر ک 3 بجې 3:30 بجې نوبت راځي چې بیا ته $200 باسي، چې دقیقا دا دردون کيده تکلیف ورکون کيده. خزې ډیر پښیمانه دي چې ای کاش مون خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړای، ای کاش کې نمبرم ځکه مورانی ولې وای، ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلې وای، بانکونو ته مون نه وای ورکړای. څه موستر لاسه کړل،
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاس ور کړ، خپل باورونه د لاس ور کړ.
د افغانستان حالات په کتو سره چې ورستر بلې تحولات راځي او ار تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک سره نه خکې چې په بانکونو کې پیسې کېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه کېږي، چیرې چې خزینه به بیا د اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې دې بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوکو باسي، نو دا چیرې خزي مني د ځان لپاره، چیرې په ځان د لورای نه، د چیرې په ځان د پیرزو نه ده. هیڅکله به زړه خنه کې نور خزي چې په بانکو کې پیسې کې دي. حتی یو خزه دومره حساساتي سوال ول چې مې بخې په زړه قبر کې اکدم نور نو په بانک کې اکدم پیسې دا مخبل په غوغو اوریدلې دي چې کس د سی اوېلې. نو تاسو سي اعتماد او باور د بانکونو لاړ صفر سره ضرب سو، خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکي او برته تا نه په قسطواره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده، برته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو دا خو برته بیا برته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دی خزه پر بانکونو باندې اعتماد وکي، باور وکي خپل پیسې دې پکې کړي. دا باور او دا اعتماد بانکونو د لاس ور کړ او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې کار وکي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو پستونځو سترګې پټوي، تر دې بریده چې وای اوس د بخا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالی او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرته له لا خپل حسابونو څخه ډیره پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لازیا تاسانتیاو د رامسته کولو لپاره هلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړي وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدلې دي، لګان ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لاس ته د شوزي تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
آزادی ملمه
ده آزادی ملمه خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاس قربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لوي فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده، او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي. التکار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونه ته خرغلست. ما خو یو څه تاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپل ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی، او درس مو چیرته ویلای؟
مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونو ډیر کېږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لسو کالونو را پدې خو لهغه مخه مهم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بیوزلی خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تاریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه راته برابر کړې ول. دا غي جملې څخه روسیې کې مجوان کړه ده، په پاکستان کې ماجر وو. عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم اگر چې زلته دایمی اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته مهاجر وایم، اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې؟ درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلي دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تېر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی، هلته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړې دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خو طبیعي ده چې په ښوونځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د دکتورا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاستې ټو فکرونه راځي، او زی مثلا یو وخت مې غوښته انجینري ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي؟ تاسو
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ؟ بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ول، دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه، دولسم مې خلاص که، زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لویې جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري، او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه، او چې ولاړم انتخاب مې کوه خپل مسلک، نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینري انتخاب کړ، نه مې هم طب.
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ، د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې، زما د پی ایچ ډی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق، یعنی د شریعه لات چې ورته وایي، او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره وړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي، د دوی نظریاتو څخه استفاده، د انټرویو له طریقه یا د مصاحبې له طریقه وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره کپټ ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي وو، چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي، سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کومه. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي، په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
استاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپل دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړي، د خطر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2021 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین شي تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي، خو د دوی مقایسوي حالت زه د نړۍ له نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو، چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی. نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپله د حقوق یو منبع ده پغې کې ګورم، او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې، چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړی دي. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخی شوې ده، خصوصا د پښتونو په سیمو کې او یا په پیښور کې، په نورو نړۍ کې، حتی تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وقت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړ لري، متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، وګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خداسې نه وشوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی نو بیا تاسو ولر شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي، خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي، او کچېری په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده، یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیف ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي. معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي په ټول نړۍ کې، هغه قوانین دولتونه او خلق کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سینه د چې کچېری زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملی کېده، هغه باید همیشه عملی شي. باید کچېری ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې لاري د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان د لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته، په خصوص د خزي او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پی کار کوم، هغه فعالیت یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزیس ترسره شي، زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم، او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې، باید په دې عقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او اپم د کابله می زدلتا په مختلفو مجالسو کې کا چیرې فرصت راته برابر شوی وي او چیرې هم وخت می اشتراک کړی دی
خبرې مې کړې. همدا پښتنه ما غوښتل تاسو نو کوم میرمن حقپال چې څوزلې چې مال تاسو سره تماس نیولې د مرکول پر ما غوښتل تاسو سره خبرې وکم. مال دل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کانفرنسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله دقیقا، بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمایندګانی راغلی ول چې په دې کې هغه نمایندګانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په سطح تحصیلات کړی ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په لور دي شو ولایتونه کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدو او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي، تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې موږ وخته چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ، هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتګ، خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده، برتانیا د سیو هیواد چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوند یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هیډکوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو لپاره یو ډیر ښه ځای ده. موږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ته او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث موږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې موږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لار پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو. او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دی باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمنده حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بې له محکمې، بې له اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تایکیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګ کې تبې ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واسطه ول. مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې، د دوی نمو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. پورستی برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې دکتورا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډېر زیات چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کیږي چې د عملي لپاره عملي کول د لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان د لپاره او د افغان او انجنو او ښځو د لپاره کار وکم. او دغه کار هر هغه شی چې مې په واسطه وي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د رادیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو په اوسنۍ حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرس یا په دې کې سهم واخلم. او دې سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم. او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم په دغه تحقیق کې، دا راته ډیر مهمه ده. او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي، تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کما او په پښتو په فارسی کې ترجمه کما.
نظیفه حقپال، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلما په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
زه صبر وم خون صبریږي وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم صبر وما خن صبریگی وایت گوکم مجبوری پتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری پتا دا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہے تھا چار کی گی وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبریږي وای څنګه وکم خوشبو د درد ډېوې پوخ کو بلې ساتم تر په خوشبو د درد ډېوې پوخ کو بلې ساتم لغړن ژوند بس تیریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبریږي وای څنګه وکم
خو پزور پتا زړنا وایلو جلانا گلا ما خو پزور پتا زړنا بینو جلانا گلا مینا تخپالا پیدا کی گی وایت سنگو کم زرم پتا پسی